السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو مازیګری خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وخت په افغانستان کې څلور بجې دي نن په قطر کې د امریکای پلاوی او طالبانو ترمنځ رسمي خبری کیږي د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هندي جټ الوتکو بمبار کړی او د پاکستان توند خبرګونې پاروله نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له ملالی بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د کندهار ځای چارواکي وای په روزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتې ده د غزنی ولایت ځای چارواکي وای په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسی پاڅونوالو ته مرګ ژوبل اوښتې او هندوستان په پاکستاني کشمیر کې د سختریزو پر یوه مرکز هوایي حمله تایید کړه بشپړه خبرونه د کندهار ځای چارواکي وای پروزګان کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلوال وجل سوي دي د معلوماتو لمخې دا عملیات په کندهار کې میشتو د سفردری قطې ځواکونو کړی دي د کندهار د رسنیو له مرکز څخه په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلي په دغو عملیاتو کې چې د روزګان د مرکز ترینکوټ په سورمانده سیمه کې سوي یو مشکوک کس نیول سوی او یو شمیر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د غزنی ولایت ځای چارواکي وایي په جاغوري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې دولس ولسی پاڅونوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ولایت ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي پاڅونوالو پر یوه پوسته برید سوی چې په نتیجه کې اته تنه وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي
تیره شپه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اړوند د هوتقل په سیمه کې د کوردینات پور کړه کې د صحوې له کبله زموږ د ولسي پاسون پر پوسته باندې عملیات ترسره شوي دي چې په ترڅ کې اته تنه د ولسي پاسون کسان په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور هم ټپیان دي چې په ټپیانو کې د وو روغتیایي وضعیت نازک او د درې نورو د قناعت وړ بلل شوی دی
شاغلی نوري زیاتوي دغه برید تیره شپه په تیر وطنه سوی دی خو څرګنده نه ده چې افغان ځواکونو کړي که بهرنیو ځواکونو د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله څرګنده کړې چې په قطر کې د سولې رواني خبرې به وکړای سي د افغانانو خپلمنځي خبرو ته لاره هواره کړي قطر نن سه شنبه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو د پنځم پړاو کوربه دی په همدې حال کې د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې په قطر کې به رواني خبرې بین الافغاني خبرو ته زمينه مساعده کړي
د
وی هله لرو چې بل اخره دا غونډې به وکړای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته وکړي بل اخره له افغان حکومت سره له خبرو ډډه به پای ته ورسیږي او به کړای سو د خبرو لاله جګړې ته د پای ټکی کشیږو په قطر کې د خبرو په دې پړاو کې د طالبانو د سیاسي چارو مرستيال مولا عبدالغنی برادر هم ګډون کړی دی طالبانو پرون ماشام په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشرتابه شیر محمد ستانکزی پر غاړه لري خو د اړتیا په صورت کې به له مولا برادر څخه هدایت واخیستل سي مولا برادر چې څو کلونه په پاکستان کې په زندان کې وو د طالبانو د ډلې له باصلاحیت غړیو څخه بلل کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې ډیلی د سیمې سوله له تهدید سره مخامخ کوي شاه محمود قریشي نن د سه شنبې په ورځ د دې هیواد دننه د هندوستان د حملې په غبرګون کې وویل له تاوتریخوالي ډک اقدام چې یوازې د سیاسي ګټو لپاره ترسره سوی دی کولای سي د سیمې سوله له خطر سره مخامخ کړي ښاغلی قریشي د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو یادونه ونه کړه خو په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله تیره اونۍ ویلي و چې د پاکستان پر وړاندې د هندوستان هر ډول اقدام به د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اغیزمنې کړي د ویلي و چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري او له امریکایي استازو سره د طالب استازو مذاکرات د پاکستان د عملي اقداماتو یوه برخه دي افغان حکومت د پاکستان د سفیر د خبرو په غبرګون کې هغه احضار کړ هندوستان په پاکستانی کشمیر کې د سختریزو پر یوه مرکز هوایی حمله تایید کړه د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویجی ګوکلی وویل د هیواد هوایی ځواکونو په پاکستان کې دننه د بالاکوټ په سیمه کې د سختریزو یو مرکز په نقشه کړی دی ویجی ګوکلی نن په نوی ډیلی کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د یو لوړ پوړي قومندان په ګډون د جیش محمد او نورو ډلو چې ځان وژونکي جهادیان یې روزل ګڼ شمېر سختریزې وژل سوي دي د وویل چې هیواد یې له جدي سره مخامخ وځکه د عملیات کړی دی دا حمله وروسته له هغه سوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په هندي کشمیر کې په ځانګړي په ځانمرګ برید کې ګڼ شمېر هندي پولیس ووژل سول. د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتې ډلې جیش محمد ومانه. د هندوستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تر خبرو مخکې د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور پر ټویټر په یوه پیغام کې لیکلي چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو دی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو پر وړاندې خبرګون وشوت. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف خدمات ستایلي، خو دا یې نه دي ویلي چې د هغه استعفا یې منلې ده که نه. د حسن روحانی دفتر پر انسټاګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې ولسمشر به د ده استعفا ونه مني. دا وروسته له هغه چې ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپلې دندې نه ببره استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پرون پر خپله انسټاګرام پاڼه لیکلې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو رسمي دور روان دی. پرون د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ مقدماتي لیدنه هم شوه. افغان حکومت هیله مند دی چې دغه خبرې چې څلور ورځې به دوام کوي د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره این نشست ها بتانه ما را به گفتگوی مستقیم میان حکومت و طالبان کمک کنه.
هند وی چی پا پاکستان کنټرول کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې د جیش محمد پر روزنیز یو لوی کمپ باندې بمی بریدونه کړی دی او ګڼ تروریستانی وژلی دی. پاکستان د دغه حملې په اړه باندې توند خبرګون خوده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي
اسکو میں لائن آف کنٹرول کی وائلیشن تصور کرتا ہوں اور پاکستان
دا کنٹرول دا لائن څخه سرغړونه ده. پاکستان به حتما د دغه بریټ جواب ځانته حق ورکوي. پاکستان د دغه بریټ په اړه باندې نن یو لوی مهمه امنیتی جلسه هم ورغوښتي او ځینې تصامیم پکې ونیول. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډیا چار خبرونه واورئ. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې او پخلاینې چارې ور په غاړه دي د طالبانو له استازیو سره خبرې کوي. د دوی نننۍ خبرې د پنځم دور اصلي یا رسمي غونډه ده. پرون دوی مقدماتي لیدنې هم کړې وي او زلمی خلیلزاد د لومړي وار لپاره د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر اخوند سره چې تازه د دندې ته ټاکل شوی دی هم لیدلی دي. نننۍ غونډه کې به د طالبانو مشري د قطر د دفتر یو مسؤول شیر عباس تانکزای کوي او وایي چې د اړتیا په وخت کې به د دوی له مشر څخه هم مشورې اخلي. افغان حکومت هیله مند دی چې د قطر خبرې به وتوانېږي او د دوی هیله ښیي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی هیله هم دغه ده چې د قطر خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو ښه زمینه وي. په دې اړه باندې نسیم شفق یو رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبرو پنځم پړاو په افغانستان کې د سولې لپاره ډېرې هیلې را ژوندۍ کړې دي. د مخالکو ترڅنګ افغان حکومت هم تمه لري چې د خبرو د پړاو بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په قطر کې د خبرو اترو د پړاو په طالبانو کې انعطاف رامنځته او دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي.
ما امیدوار هستیم که بالاخره
دی وی مونږ هیله لرو چې دا غونډې بلاخره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په برخه کې له مونږ سره مرسته وکړي. د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو په برخه کې انعطاف رامنځته شي او په دې توګه د مذاکرې او خبرو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو شاهدان واوسو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د پلاوي ترمنځ د خبراترو پنځم پړاو د دوشنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې پیل شو. دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم برخه لري او ښاغلي خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې له ښاغلي برادر سره یې کتلی دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې څلور پړاو خبرې وشوې او دواړو خواوو منلي چې په دې خبرو اترو کې مهم پرمختګونه شوي دي. خو د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ دا ځل خبرې تر پخوا مهمې بلل کیږي، ځکه چې هم د طالبانو باصلاحیته چارواکی ملا عبدالغنی برادر پکې برخه لري او هم ښایي چې دواړه خواوې ځینو موافقو ته هم سره ورسیږي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوي غړي او د دې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد هم همدې موضوع ته اشاره کوي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل دی ډاډه دی چې طالبان له امریکا سره پر ځینو مسایلو له هوکړې سره سم له افغان حکومت سره هم خبرې کوي.
د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې یو مخ به د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوي. د هغوی پالیسي هم دا ده چې لومړی د امریکا د متحده ایالاتو سره په هغو مسایلو باندې خبرې وکړي چې په هغوی پورې اړه لري، ولې کوم مسایل چې د افغانستان په خلکو پورې، د افغانستان په ملت، د افغانستان حکومت پورې اړه لري، بل اخر به د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت سره هم خبرې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د سولې د رواني پروسې د بریا لپاره ډېرې مهمې بلل کیږي، خو طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته آمادګي نه ده ښودلې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل چې طالبان د سولې پر وړاندې خنډ دي، ځکه د ده په خبره دا ډله نه غواړي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر دې مخکې ویلي چې لومړی باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع له امریکا سره نتیجې ته ورسیږي او وروسته به افغانان په خپل منځ کې سره خبرې وکړي.
له ازادي راډیو نه مو واوریدل چې نن په قطر کې په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او همدارنګ د طالب استازیو رسمي خبرې روانې دي. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې دا خبرې وکولی شي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. له سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپو استاد ودیر صافی سره مو خبرې کړې دي، په دې اړه مو د هغه تحلیل هم غوښتی دی. اجمل تورمان ورسره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې لکه د خلیلزاد خبرونه چې معلومیږي موضوعاتو باندې دوی خبرې کړې دي، صرف همدغه موضوع پاتې ده چې طالبان وایي دوی د خپل عسکرو د وتلو تقسیم اوقات معلوم کړي او بیا موږ ورسره په خپل توافق کابل د حکومت سره خبرو کولو تمام وټاکو. نو فکر کوم چې دغه دوی د خبرو وروستي مراحل دي چې امریکا هم په دې خوښه ده او دې قسم توان نه ویني چې که په عسکرو وتلو باندې وغږېږو عملي کول، هغه وخت دي چې دوی د طالبانو د افغانستان د حکومت سره کښېني او خبرې خپلې ورسره بیا په همدې موارد کې نهایي کړي. هم اول توافقات هغوی هم وایي چې موږ امریکایانو سره باید چې دوی په توافق ورسېږو او امریکایان هم فکر نه کوم چې دې نه ځان وژغوري او ورسره کوي په شرط به همدغه وي چې دوی د کابل د حکومت سره بیا کښېني، بیا خبره نهایي کړي. نو نور نو که بیا داسې واړه و مهم نور داخلي د افغانستان اساسي قانون و بلو بلو د ښځو حقوقو دا خبرې پاتې او اوربند او حتی دای هم خبرې کړي چې نور تضمین کوو موږ چې افغانستان د تروریستانو مرکز او پټن ځای نه شي، دا ټول خبرې ورسره شوي او کنه یې کړي دي. دا خبرې
د افغانستان په استازیتوب باندې ټول خبرې ښاغلی خلیلزاد هغوی سره کولی شي، خو دا خبرې خو باید خپل افغان حکومت د افغان پلاوی باید دوی سره وکړي. ښاغلی داودزی هم پرون وویل چې دا یو زمینه سازي ده د بین الافغاني خبرو لپاره.
زه فکر کوم چې هغوی وایي چې که موږ د کابل د حکومت سره دا اوس خبرې وکړو دوی به بیا هم خپل اجازه او دغه د امریکانو اخلي چې داسې وکړو داسې ونکړو، نو په دې لحاظ ولې د امریکانو سره اول نه غږېږو چې هغه د کابل حکومت هم حالي چې مونږ کینو د کابل حکومت جنجال او مشکل نه پاتې غیر د عملي کولو زمونږ د تعهداتو او د امریکا د تعهداتو د تر څو چې د افغانستان لري. دا یو منطقي خبره ده په خبرو کې، نو داسې وشي. او
نو دا به د افغان حکومت دپاره بیا څومره د منلو وړ وي؟
حکومت خو چې حکومت شي په رښتیا یو خبره شي، یو اجماع د ملي په مسې بېګا واورېدل چې رئیس اجرائیه څه وایي او اشرف غني څه وایي، دوی په داخلي تغییر و تبدیل کې سره توافق نه لري خپلو منځو کې، نو څه خاصه چې دومره لوی مسلې چې د طالبان سره دوی باید مشکل حل کړي. نو په دې لحاظ
د افغانستان لاسته راوړنې خو باید د خوندي شي بیا په پام کې ونیول شي.
اساسي قانون دی غیر د تعدیل نه چې اشرف غني مو سره منلې چې تعدیل پکې حاضر و پرې خبرې وکړو، بل اصلا په اساس کې د بېخنه قانون نشي ردولی، هغوی دې ته باید غاړه کېږي. انتخابات باید وشي، زعیم باید د جګړې لارې نه نه د خلکو د غلوس د رایې د خوانه باید تعیین شي، موږ په دې باید توافق وکړي. ښځې انسانانې دي، په جهاد کښې شرکت درلودلی دی، وطن آبادي کښې شرکت لري، دغه اوس د 13 کالو کښې ډېر شیان لاسته را وړي، دا باید خاورو ته لاړ نه شي او د ښځو حقوقو ته باید احترام وکړي، د تعلیم و تربیې نه نیولې تر کاریابي او کار کولو پورې.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ودیر صفای او د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک
کړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ نن وروسته له هغه یوې نوې مرحلې ته داخل شو چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر یو مرکز برید وکړ. دا هماغه ډله وه چې څه کم دوه اونۍ مخکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو د خونړي برید مسؤلیت منلی و. 44 ملیشه هندیان د جیش محمد په برید کې وژل شوي وو. هند ویلي چې دغه برید د جیش محمد ډلې لخوا د هند په خاوره کې د نورو پلان شویو بریدونو د شنډولو لپاره کړی، خو پاکستان هغه پر کنټرول لاین هغې کرښې چې دواړه هیوادونه په کشمیر کې سره جلا کوي تیری بللی او خبرداری ورکړی چې ځوابیه برید د ځان لپاره د ځوابیه برید حق د ځان لپاره خوندي ساتي. نوریاس نوري په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
پاکستان وایي د هند حمله د ځوابولو حق خوندي ساتي. د خبر درې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن وروسته له هغې ورکړ چې هند د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد سخت دریځې ډلې پر یوه لوی مرکز برید وکړ. قریشي له خپلو جګپوړو چارواکو سره له یوې مشورتي بیړنۍ غونډې وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې هند پر کنټرول لاین چې کشمیر یې په دو برخو ویشلی تیری کړی دی.
یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہے اس کو میں لائن آف
دا پر کنٹرول لائن تیرے دے دا ز پر کنٹرول لائن تیرے بولم. پاکستان ورته د مناسب جواب ویلو د دفاع حق د ځان لپاره خوندي ساتي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم نن د نېشنل کماند اداري رابلل شوی ځانګړي غونډه کې لارښوونه وکړه چې د وسلوالو ځواکونو او د پاکستان د خلکو په ګډون د دې هېواد د ځواکونو ټولې برخې د هر ډول احتمالاتو لپاره تیاری ولري. هند له دې مخکې رسما تایید کړه چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جیش محمد ډلې پر مرکزونو بمباري کړې او د دې ډلې ډېر غړي او تاسیسات له منځه وړي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی ګوکلی نن په نوي ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې هند په مکرر ډول له پاکستان غوښتي وو چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي او د دې هېواد د خاورې دننه د دغې ډلې د سخت دریځو د روزنې او پر وسلو سنبالولو مخه ونیسي، خو پاکستان په خپله خاوره کې د دغې تروریستي ډلې د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. د هغې په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته رسېدلي چې جیش محمد ډلې د هند په بیلابیلو برخو کې د نورو ترورستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې لپاره روزي. دغه نږدې خطر ته په پام سره د دغه ګواښ د دفع کولو لپاره حمله حتمي وه.
ان ان انټیلیجنس لید اپریشن ان دی ارلی اورز اف ټوډي
هند نن سهار په لومړیو ساعتونو کې د استخباراتو په مشرۍ دغه عملیاتو کې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې د روزنې پر لوی مرکز برید وکړ. په دغه عملیاتو کې د جیش محمد ډلې یو زیات شمیر ترورستان، د هغوی روزونکي جګپوړي قمندانان او د جهادیانو د ډلې د فدایي عملیاتو لپاره روزل کېدونکي له منځه یوړل شول. د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له دې څرګندونو مخکې پاکستان پر هند تور لګولی و چې پوځي الوتکې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان هوایي قلمرو ته ننوتې دي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې هندي الوتکې د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې واوښتې، خو زیاته کړه چې د پاکستان هوایي ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې غبرګون وښود. جنرال غفور وویل هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتېدې. د نوموړي د بمباری تلفات نه درلودل. بالاکوټ د کنټرول تر کرښې 80 کیلومتره واټن لري. یوه هندي خبری آژانس اے این آی نن مخکې راپور ورکړی و چې د هند جنګي الوتکو نن سهار د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د تروریستي ډلو پر یو لوی مرکز هوایي حملې وکړې. 1200 میراج 2000 ډوله جت الوتکو پر تروریستي مرکز برید وکړ. نن مخکې مخکښ سیاستوال راول ګاندي چې د سیاسي کانګرس ګوند مشر دی په ټویټر کې د مبارکۍ یو پیغام ورکړی او ویلي دي چې د هندي پیلوټانو میړانه ستایي. دا له 1921 کال راهیسې لومړی ځل دی چې هند پاکستان په خاوره کې د ترهګرو مرکزونه په نښه کوي، او د دې یوې رشته چې ورسره به د دواړو ګاونډیو او اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لاپسې زیات شي. د پاکستان او هند په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې نږدې دوه اونۍ مخکې په هندي کشمیر کې د هند د دولتي ملیشو ځواکونو له 40 زیات سرتیري په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. جیش محمد ډلې چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي د دې حملې مسؤلیت ومانه. له دغې حملې وروسته د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ لفظي جګړه توده شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت 4 ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواما په سیمه کې د ځان وژونکي برید وروسته د هند ګواښونو ته پام وکړي. شاه محمود قریشي خبرداری ورکړی و چې د هند له ګواښونو سره باید د سیمې امنیتي وضعیت لا خراب شي. چین چې په سیمه کې د پاکستان ډیر نږدې متحد دی او په دې هیواد کې د لسګونو میلیاردو ډالرو پانګونه کړې، له دواړو هیوادونو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لوکانګ نن په پیکینګ کې خبر لاندې وویل چې د جنوبي آسیا د سولې او ثبات لپاره مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې دوستانه اړیکې او ښه ارتباطات وساتي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې چې له برېټانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته دواړه هیوادونه تاسیس شوي، د دواړو ترمنځ په بشپړه توګه د درې جګړو دوه یې د کشمیر د لانجې پر سر وې. هند او پاکستان دواړه پر بشپړ کشمیر د ملکیت ادعا کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتنه د ولس پګنی مدني صفه 15.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبري اعلان ته جوته شوی چې د روسیې د ولسمشر د ویاند دیمتری پیسکوف لور په برسل کې د اروپای پارلمان په مرکز کې د تعلیمي دورې په سر ته رسولو لګیا ده. یلیزویتا پیسکوف واد یو شتکلنه ده. د پوتین د ویاند لور په اروپای پارلمان کې د فرانسې له استازي امبرک شوپرت سره په اروپای پارلمان کې تعلیمي دوره سر ته رسوي. په اروپای پارلمان کې د هغې موجودیت داسې اندېښنې پیدا کړي چې خای هغه د دې معتبرې اروپایي ادارې مهمو اسنادو او معلوماتو ته لاسرسی ورورسوي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
په اروپایي پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شوپارت د ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې پیسکوا د هغه په ټیم کې کار کوي. د فرانسې د ډیپلوماټ په 2014 میلادي کال کې د روسیې له لوري د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې د اشغال ملاتړ کړی و. روسیه په زور کریمیا له اوکراین جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه. امریک شوپارت ازادي راډیو ته ویلي یقینا پیسکوا د روسیې د فدراسیون د یو مهم شخصیت لور ده، خو هغه د یوې متعلمې په حیث د یوې روزنیزې دورې لپاره دلته کار کوي. هغه هغومره حق لري چې نور ځوانان چې دلته د تعلیمي دورې د بشپړولو او تجربې ترلاسه کولو لپاره راځي یې لري. امریک شپارت زیاته کړي چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا کار د اروپایي پارلمان ګټو ته ګواښ نشي پېښولای، ځکه د هغه په وینا پیسکوا په روسیه کې کار نه کوي او نه هم د کومې شخصي یا دولتي ادارې مامور ده. امریک شپارت د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی دی. هغه د اروپایي پارلمان د امنیتي او دفاعي چارو په کمیټه کې کار کوي او د اروپایي اتحادیې او روسیې په پارلماني کمیټه کې هم غړیتوب لري. کله چې روسیې په پوځي زور له اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره د الحاق کولو لپاره ټول پښتنه پیل کړه، امریک شپارت د هغې نړیوالې څارونکي ډلې غړی و چې د ټول پښتنې د څارنې لپاره ورغلی و. هغه په کریمیا کې د روسیې ټول پښتنه مشروع بللې وه. د امریک شپارت دریځ د اروپایي اتحادیې له عمومي دریځ سره اختلاف درلود. هغه مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه پرېکړه لیک کې چې د سلو هیوادونو استازو منلی و د روسیې ټول پوښتنه بې اساسه وبلله او د اوکراین د خاورې د بشپړتیا ملاتړ یې وکړ. د اروپایي پارلمان زیاتو غړو د ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې هغوی نه پوهېدل چې د روسیې د حکومت د ولوړ پوړي چارواکي د کورنۍ غړي کار ورسره کوي. په اروپایي پارلمان کې د لاتویا استازي ساندرا کالنیتی ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د پیسکوا موجودیت د اروپایي پارلمان د امنیتي اصولو د ماتېدو او بې غورۍ څرګندونه کوي. د لیتوانیا استازي ویلي چې دا د اروپایي پارلمان لپاره لوی شرم دی. هغه ویلي ما باور نه کاوه چې د روسیې لاسونه د اروپایي اتحادیې د داسې معتبرو ادارو په جیب کې دي. هغه چا چې د پیسکوا په استازیتوب خبرې کولې ویلي چې په اروپایي پارلمان کې د هغې د کار کولو مسله نشي تاییدولی. په اروپایي پارلمان کې د روزنیزې دورې په ترڅ کې پیسکوا په بروکسل او ستراسبورګ کې د دې معتبرې ادارې دفترونه په ازادۍ کتلای شي او تګ راتګ ورته کولای شي. هغه د اروپایي پارلمان ټولو غونډو او جلسو ته ورتلای شي او د دې معتبرې ادارې په انټرنیټي سیستم کې هم شامله ده. خو په اروپایي پارلمان کې د فرانسې استازي امریک شپارت فرانس پرس اژانس ته ویلي چې پیسکوا د پارلمان هغو غونډو ته چې د بندو دروازو شاته کېږي نشي ورتلای. د امریک شپارت وینا هغه د اروپایي اتحادیه او روسیې د ځانګړي کمیټې بحثونو ته هم نشي ورتلای. امریک شپارت ټینګار کړی چې پیسکوا د اروپایي پارلمان هیڅ مهم اسناد نشي کتلای.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا په برخه کې یو ملي سروې په ګوته کوي چې په صحي سکتور کې د پام وړ بدلونونه راغلي. دا وایي سره له دې هم ځینې ستونزې شته. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د روغتیا ملي سروې د روغتیایي وضعیت څېړلو په هدف د کټ ماسیا او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې. ناجیه ساپه یو نور جزئیات.
تر 15 کلنۍ د ښکته عمر د ماشومانو په مړینه کې 80 سلنه کموالی، د روغتي مرکزونو د شمیر ډیروالی، له 15 کلنۍ ښکته د 6.6 سلنه ماشومانو د خوارځواکۍ کمښت او په هیواد کې د ښځینه قابلو د شمیر زیاتېدل د روغتیا په برخه کې د دغې سروې مهمې موندنې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه سروې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل دغه سروې د روغتیایي وضعیت د څېړلو په هدف د کنټ په نوم موسسې او د احصایي ملي ادارې تر نظر لاندې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې ده.
د بعضي شاخصو تغییرات قابل ملاحظه
په ځینو برخو کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. دغه سروې په بې پرې ډول ترسره شوې او ټول اړخونه پکې څېړل شوي. د بیلګې په توګه له 15 کلنۍ ښکته عمر ماشومانو کې د مړینې کچه کمه شوې، یعنې 2003 کال کې هر 100 ماشومانو کې 255 ماشومان مړه کېدل، خو اوس په هر 100 ماشومانو کې 9 ماشومان مندی چې 80 سلنه کمواله خي او دا د روغتیا وزارت لپاره لوی بریا ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورنۍ د تنظیم لکړن لارې څخه ګټنه اخیستل پر لپسی زیګون له هغه ستونزې دي چې په دې سروې کې ورته اشاره شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په وینا کې چې پر لپسی زیګون مسله جدي ونیول شي تر 2013 او 2014 کلونو پورې به د افغانستان نفوس دوه برابر شي. دا به داسې حال کې ده چې لا هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلک روغتیایي خدمت تونه تر لاسرسی نه لري او حتی ډیری افغانان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. له بلې خوا د احصایي ملي ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد چې په دغه ناسته کې حضور درلود د دغه سروې د نتایجو په اړه وویل
د افغانستان روغتیایي سروې د احصایي ملي ادارې په همغږي سره شوې ده او راپور د تخنیکی ټیم له نظره تیر شوی. په همدې اساس راپور زموږ د تایید وړ دی.
ښاغلی موحد همدارنګه امیر روغتیا وزارت نو وغوښتل سو د شوی سروې په اساس ستراتیژي جوړه او صحي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي.
زینو افغانانو موږ ته سمسونه را لېږلې دي. له پکتیا زیاریو به فضل کریم درویش لیکلي د سولې روانې خبرې په قطر کې له بخون کې دي او د خبره د تلپاتې سولې سبب دی وګرځي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي طالبان که داسې د سولې دغه آخري فرصت له لاسه ورکړي نو د افغان ملت او حکومت له سخت غبرګون سره به مخ شي. همدارنګه مسلم اچکزی له زابل لیکلي په قطر او پاکستان کې د سولې خبرې ګټه نه لري چې د ولسمشر غني سره تر څو ونه ویني. ځینو نورو دوستانو هم لیکلي دي. نور خان د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې خدای دې وکړي د قطر غونډه یوه نتیجه ورکړي. واحد مدقق بیا هم سمس را لیږلی لیکلي دي چې د قطر غونډه کې باید د اوربان په اړه بحث پیدا شي چې بحث وشي چې لږ مو تمه پیدا شي. ازادي راډیو ته غوږ استه دولت شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سلا شرپین زباندې زموږ خبرونه کیږي. ازادي راډیو همدارنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. البته مستقیمه توګه باندې مخکې لدی چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې شي خه د چي د سپورت نړۍ تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 اوریزه سیالۍ لړۍ سبا د افغانستان پر وخت نږدې 2 بجې د هندوستان په دهرادون ښار کې پیلېږي. افغانستان په دې سفر کې لوړاندې ایرلند د شلورونو سیالۍ لړۍ 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دغه دواړه لوبډلې 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ سیالي لري چې د 500 اورونو د لوبو لړۍ به سبا پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې افغان لوبډله به د ایرلند لوبډلې په وړاندې په 500 اوریزه سیالیو کې هم د شلورزه سیالیو په شان اخه ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال د 13 کلنو ځوانانو د فوټبال په نننۍ سیالۍ کې میوند لوبډلې پامیر لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره مخکې تک ته لاره جوړه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د اعلامیې د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې میوند پامیر لوبډلې ته 5-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په اعلامیې کې راغلي چې دغه سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا عدالت لوبډلې آریا ټارګټ لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. دغه سیالیو لومړی پړاو د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پیل شوی او د راتلونکي جمعې په ورځ به پای ته ورسیږي. او د غور ولایت د فورسال د غورلیک سیالۍ د اتحاد لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ 4 ورځې وړاندې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوي چې په پایلوبه کې اتحاد لوبډلې آرین سیکلټ لوبډلې ته مات ورکړه او دغه سیالۍ وتلولي خپله کړه. د دغه سیالیو دوهم مقام آرین سیکلټ او دریم مقام بیا طوفان لوبډلې خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ غاست د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې د نورو خبرونو ترڅنګ لوستلی شئ. د نن مهم موضوع دا دی چې په قطر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي او افغان حکومت یې ښکاره کړی چې دا خبرې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل سبب شي. همدارنګه هند په پاکستان کې د کشمیر په سیمه کې په بالاکوټ کې چې د پاکستان کنټرول لاندې دی بمی بریدونه کړي دي. د هند جنگي جټ الوتکو نن سهار وختي دغه بریدونه کړي او هندي چارواکي وایي چې د جیش محمد د ډلې مرکزونه وشتي دي او ګڼو تروریستانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. ورزو اورزګان ته په اورزګان کې نن یو لوی غونډه جوړه شوې و چې د مالی د ورکړې د اونۍ په اړه باندې و. د اورزګان چارواکي وایي د اورزګان ولایت کلنی عواید 3.5 میلیونه دي خو مصارف 2 میلیارد تر رسیدي. دوی په همدې غونډه کې ټینګار وکړ چې د مالی په برخه کې باید خلک ونډه واخلي او د مالی په ورکړ سره د دولت عواید زیات کړي. په دې اړه شریف الله شرافت یو راپور را لېږلی دی چې د غونډې د پایل په برخه کې د ملي صورت په پایل سره یا د ملي صورت په غوولو سره پیلېږي.
اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د مالیاتي ورکړې ونی ول منځل سو.
د مالیاتو ورکړه د هیواد د ځان بسیاینې په لور ګام دی. نو راځي چې د مالیاتو ورکړه په یو ملي کلتور بدل کړو.
په دغه لمانځغونډه کې چې سلګونه نارینه وو او ښځینه وو ګډون کړی وو، د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې نن سې شنبه تر دې شعار لاندې ولمنځل سوه. زموږ مالیا زموږ هیواد زموږ راتلونکی دی.
را شیخ پر عوایت تر جخ پر شد دولت قربان کلو، دا عوایت چه ور کلو دولت بارا پیق دا زان کلو.
دا یاد ولایت د مستوفیت د اداري مشر رحیم الله ودمل د دغه لمانځغونډې پر مهال وویل د اروزګان 95% مصرف د نورو ولایتونو د مالیې او د بهرنیو هیوادونو له مرستو څخه تمویلیږي. نوموړی زیاتوي چې د یاد ولایت کلنۍ مصارف 2 میلیارده دي، خو عواید یې 3 میلیونه افغانۍ دي.
پرونو او خویندو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اروزګان ولایت یو مرکزی ولایت دی. باید په تعصب سره ووایم چې د دې تر څنګ زموږ او تاسو ولایت یو مصرفي ولایت هم دی. کلنی مصرف مو په سلو کې 15% د خپل عوایدو څخه پوره کوو او پاتې 95% مصرف د نورو ولایتونو او خارجي مرستو څخه تمویلیږي.
هیوادمل وایي لامل یې په دغه ولایت کې نامني ده. نوموړي دغه راز خبر ورکړ چې د دوی مالیه د تیر کال په پرتله 10% هم زیاته سوې. پالانه او میرمنو بیا دغه راز پر خلکو غږ وکړ که غواړي چې هیواد او په تیره بیا ولایت مو له نورو ولایتونو سره سیال سي نو مالیه ورکړي.
پر وخت باندې باید مالیه ورکړو. همدغه تعمیر چې نن زه پکښې ناست یم، همدغه سړک چې زما موټر پر تیریږي او زه پر روان یم، همدغه ښار چې ماته هر ورځ پاکیږي، همدغه ویالې چې ماته جوړیږي، دا د مالیاتو د ورکړې نعمت دی چې موږ یې
عواید به تل ورکړو د افغانستان دولت ته.
هغه موږ خپل سترګې د بل هیوادو سترګې د دغه جیبو ته نیولې ده چې دی موږ ته 100 روپۍ راکړي چې موږ دغه سړک جوړ کړو. خو دغه مالیات که دغه موږ تاسو سره لاس یو کړو، یو څه هر یوه یو لږ مالیات ورکړي.
خو یو شمیر پالان بیا وایي که دولت غواړي له اروزګان ولایت څخه زیاته مالیه ترلاسه کړي، دولت ته داسې وړاندیزونه لري.
اروزګان ایلت یوه لاره لري چې هغه پر د بوم پر دښته ځي، پر د ایلنور ځي مزارې ته. که چیرې زما دا عمومي لاره ورغي، دلته به هوټلونه، دوکانونه او ترانسپورټیشن دا به مو ټول دونه قوي سي چې موږ به دغه هوایي چې اوس 8 میلیونه افغانۍ ټوله موږ به وکولای سو چې دا 8 میلیارده ته واړو. همدارنګه موږ د کجکي برق لرو، خو موږ استفاده نه شو کولای. که چیرې دولت موږ ته هغه برق راورسي، بیا به هر سړی د هر کورس د برق مالیه م تویل، یعنې ټکس به ورکوي.
اروزګان ولایت د افغانستان مرکزی ولایت دی چې نه هم له کوم هیواد سره سرحد لري او نه هم ورسره د کوم ولایت لاره چې رسوي، چې د خلکو اقتصاد یې پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې یوې ویله چې ځوانې خل خبرې کوي.
3 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستریکا چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې کامله خځې تر زیږون مخکې د دې موضوع په اړه معلومات ولري، کومې ستونزې به یې حل شي، طبیعي ولادت څه ته وایي، کومې حامله ښځې چې له ولادت مخکې تشویش او اندېښنه لري له څه ستونزو سره مخ کېدلی شي.
یو زه خپله حاملې داسې یو حالت سره مخامخ شوی وم.
مور حتی په دې هم ډارېږي که دا دردنه له دې اندازې هم زیات زبې سره رقم تحمل وکړم.
ښځې کله له سیزارین سره مخ کېږي، که چیرې حامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟
یو عاجل عملیاتونه دي، یو سلیکټیو دي.
په دې اړه مو یو راپور برابر کړی چې اړوندې ادارې، مسئول کسان او خپل خځې مو پکې پوښتلي دي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د نسایي او ولادي برخې له یوې متخصصې سره مو مرکه کړې ده. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې که څه هم صحي او روغتیایي بنسټونه تر ډېره هڅه کوي چې د مور ماشوم مړینه راکمه کړي او په دې برخه کې ځینو هڅو ښه پایله هم ورکړي، خو لا هم د زیږونونو پر مهال ښځې د مرګ له خطر سره مخ کېږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې د تیر په پرتله د مور ماشوم مړینه کمه شوې او دغه وزارت هڅه کوي لا نور ګټور او مؤثر خدمات هم وړاندې کړي.
سروې چې د یوې معتبرې نړیوالې ادارې
په مرسته تر سره شوی خي چې د مور ماشوم مړینه د تیر په پرتله په هر 100,000 خزو کې 200 تراکمه شوی. خو د دې لپاره چې دا شمیرې دقیقې دي کنه موږ یوې کمیټې ته مسولیت ورکړی چې معلومه کړي آیا واقعا د مور ماشوم په مړینه کې په دې اندازه کمواله راغلی
کنه.
خو تر ولادت مخکې له ښځو سره د مرګ خطر ویره او د ولادت پروسې په اړه د ناسمو معلوماتو شتون هم هغه مسأله ده چې د ډاکټرانو په خبره په خطرناکو زیږونونو کې رول لري. د کابل اوسیدونکي شیما د خپلې کشرې خور کیسه کوي چې دوه ماشومان یې په ګیډه تر هغه وروسته سخت شول چې زیات اندېښنه یې کړې وه.
تشویش داشت همیشه
تل به یې اندېښنه کوله. له یوې خوا د ولادت د دردونو زغمل ورته سخت کاریدل، له بلې خوا یې د خسر کورنۍ وهل او ټکوله چې باید زوی وزیږوي. دوه ځله یې پرله پسې ماشومان سخت شول. ډاکټر ته مو چې یوړه ویل یې تشویش یې کړی نو ځکه له دې حالت سره مخ شوې ده.
تشویش زیات میکرد.
په اکثره افغاني کورنیو کې د ښځو د میاشتنی عادت حاملګۍ ولادت یا زیږونونو په اړه واضح خبرې نه کیږي. له همدې کبله ښځې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. شپږویشت کلنه نازنین بیا وایي کله چې حمله وه هیچا د ولادت د پروسې په اړه معلومات نه و ورکړي او دې هم د شرم له کبله له چا پوښتنه نه شوی کولی.
کله چې ښځه ولادت کوي باید د فامیل مشران هغې ته معلومات ورکړي تر څو چې هغه د دې حالت سره مخامخ کیږي چې ونه ویریږي. اکثره فامیلو کې دغه رواج دی چې هم هغه ښځه چې خپله لومړی امیدواري وي خا پختر نشی کوله هم د فامیل مشران هغه ته راهنمایي نه کوي. نو دا د دې بیس کې چې واخزه د ولادت په وخت کې ډیره ویریږي او زغپل هم له داسې حالت سره مخامخ شي وم کله چې فخانه تر رمزما درد نه بيخي دا یاد راړل کړم چې نور خزي ولې دلی.
ډاکټران وای په افغانستان کې زیاتره ولادتونه په دوه ډوله صورت مومي چې یو ډول یې طبيعي زیږوندی او مور پکې خپل ماشوم په نورمال ډول زیږوي چې د مرګ خطر یې هم کم وي. د ملالۍ روغتون سرطبیبه ډاکټر حفیظه عمرخیل وایي په اوسط ډول هره میاشت 15,300 ناروغان لري چې له بېلابېلو سیمو څخه دې روغتون ته مراجعه کوي.
د هر میاشت په مقایسه سره زه درته ویلی سم 15,400 یا 15,300 مراجعه مونږ لرو په روغتون کې چې مکمل تر اوسه پورې 15 میندو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده په روغتون کې او هغه هم پس دې نه چې مونږ بررسي کړیم دي خپل دوی نه وخته روغتون ته مراجعه کړې ده.
بخت زمينه چې له بغلان ولایت د کابل ملالۍ روغتون تر غلي وای د ماشوم زیږیدل یې په طبيعي ډول تر سره شوی. د هغې په خبره تر ولادت مخکې تشويش لرلو خو اوس خوښه ده.
ډیر تشويش مدلو دي څنګه به سمړه به ژوندې به ډیر وخت په می زړل شکر اوس ډیر خوشاله ماشوم یې جوړ دي زم جوړې چې په خوشحالي په جوړه سو ماشوم یې راشکاره کی چې دا دې ماشوم چې پیدا سو ډیر خوشاله.
د زیږون نو بل ډول سیزاریان یا عملیات دی چې ښځې په خاصو حالتونو کې اړکیږي عملیات خونې ته یوړل شي. اته دیرش کلنه پلوشه وایي دی 15 ماشوم دی چې په عملیات یې زیږوي. د هغې په خبره که څه هم د ولادت په جریان کې په درد نه پوهیږي خو تر هغه وروسته یې د ملا او ګیډې په برخه کې شدید دردونه محسوس کړي دي. پلوشه وایي په وروستي ځل عملیات سره دومره ضعیف شوي چې د پورته کېدو توان نه لري.
15 ماشوم کې نور د څه پازاب وم چې هیڅ ګرځېدای نه سوی بیا هم کش کېدم خپل کار خو مې کوو مجبور وم. حتی داسې ناتوانه وم چې ما د خپل ماشومانو ته کتل چې په کوټې کې ګرځي ما به داسې احساس کړ خدای له ما نه دا ماشوم ډېر قوي ده. زله د خپل 15 کلن یا 1 کلن زویش کمی ډیره ناتوانه وم. اتی کله کله به چې ټوخی به ټوخیدم به یا به زکام کېدلم داسې اختیار به راشکته ما به چې خدای اوس که د سړی مې کور کې نه یا مسلمان ممسایه نه یي ما به د کلمې کته راشکه پرتي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغاني ښځې بیا شکایت کوي چې په افغانستان کې ځینې خصوصي روغتونونه هڅه کوي ښځې د طبیعي ولادت پر ځای عملیات ترجیح کړي. د دغو ښځو په وینا هغه میندې چې د ولادت پر مهال په خصوصي روغتونونو کې عملیاتېږي نو د صحي خدماتو لګښت یې هم لوړ وي. پریګل چې یوه ورځ یې د ماشوم له زیږیدو کیږي او د کابل په ملالۍ روغتون کې بستره ده وایي کله چې د ماشوم د زیږیدو وخت راغی نو لومړی یوه خصوصي روغتون ته تللې وه. هغوی ورته سپارښتنه کړې وه چې باید عملیات شي. د پریګل په خبره د سیزارین یا عملیات نوم اورېدو وروسته یې حالت دومره خرابه شوی و چې ضعف پرې راغی. خو دا چې اوس څنګه ده خپل ای وای
د یاته تایوانم ډیر غټ دا مخکل وخت دردونه شروع شوی دي عملیات کیږي ډیر شوکرا باندې راغی دومره شوکرا باندې راغی چې یو طرف نه می خپل سړی او بل طرف نه می ورور غی کینی ولا و ما دومره شوکرا باندې راغی د بیت دی دولتي ترغلو به دولتي ته سره د تایوانی ولا ما دومره دردونه می سی پوره شو وخت می پوره شو هغه نورماله پاک ستره ولادت نو
د امیر وختیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا وای خصوصي روغتونونه هم د دې وزارت تر کنټرول لاندې دي او د عامې روغتیا وزارت د نظارت ډله هر کله خصوصي روغتونونو ته ځي او څارنه یې کوي.
نظارت د یو قسمت به په شکل شدید
په دې برخه کې موږ په جدي توګه نظارت کوو. خلک د دولتي روغتونونو په څیر له خصوصي روغتونونو هم شکایت کولی شي. کوم روغتونونو کې مو چې لیدلي له ناروغانو بې ځایه پیسې اخیستل شوي یا هغوی ته غیر ضروري معاینات ورکړل شوي یا هم له ناروغ سره ناسم چلند شوی دی، د عامې روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او د افغانستان د طبي شورا په ګډه ورته رسیدګي کړې ده.
حتماً به مشکل شون رسیدګي.
له بلې خوا د کابل اوسیدونکي لیما صافی بیا وایي خصوصي روغتونونه په دې ښه دي چې ټول وسایل یې مجهز دي او کارکوونکي یې هم له ناروغانو سره سم چلند کوي. د لیمې په خبره په دولتي روغتونونو کې ډاکټرانې کمې او ناروغان یې زیات دي، له همدې کبله ورته سمه رسیدګي نشي کولی.
دولتي روغتونونه چې دي کنه ډېر بد رفتار کوي، حتی بې وسله کېږي، حتی بعضې وخت کنځلې هم ورته کوي چې مریضان ډېر بد حالت کې هم وي، نو دوی دغه رفتار هم ډېر خنۍ. خصوصي یعنی هر څه مجهز دي، همسومه فیس چې اخلي عموماً مریض ته قدر عزت هم ورکوي کې رفتار خصوصه کوي، یعنی هر څه ورته په وخت رسېږي.
که څه هم د عامې روغتیا وزیر له ناروغانو سره ناسم چلند د قانون او پالیسۍ خلاف کار بولي، خو دا مني چې لا هم په دولتي روغتونونو کې نرسانې او ډاکټرانې کمې دي. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې به یو شمېر نورې مسلکي قابلې هم دولتي روغتونونو ته ور وپیژندل شي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
ولادت څه ډول پروسه ده؟ ښځې کله له سیزاریان سره مخ کیږي؟ که چیرې حامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د نسایي اولادي برخې متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
ډاکټر صاحب امرخیل، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په لومړي سر کې په دې باندې وغږیږو چې ولادت څه ډول پروسه ده او طبیعي ولادت کوم ډول ته وایي؟
ولادت یو نارمل پروسه ده، اما هر نارمل پروسه کېدای سي چې خطرې سي. ولادت هغه مرحلې ته وایي، هغه زمانه چې د مور دردونه شروع کیږي او رحم شروع کوي مخ په خلاصېدو، الا د چې طفل راوزي او پس له ټوله جوړه راوزي، په دغه مرحله کې ولادت یو ختمه مرحله ده. کېدای سي دا پروسه نارمل هم مخکې تلاړ سي، یعنی هیڅ مشکل نه لري، نه طفل مشکل لري نه مور، اما کېږي چې دا خطر سازه هم سي، به هغه پسته نور مشکلات پوجي.
که چیرې ووایي چې د زیږون پر وخت سزارین یا عملیات څه ته وایي؟
دا دوه شکل دي، یو عاجل عملیاتونه دي، یو سلکتیف دي. یعنی سلکتیف هغه عملیاتو ته ویل کیږي چې مور ماینه کیږي، ساختمان د وجود دی مور کېدای سي چې مساعد یا ولادت نه وي، په دې اساس مور ته مخکله مخکې ویل کیږي چې ته باید عملیات سي. اما ډیری وخت دغه حالت یو عاجل حالت ته هم تبدیلېدای سي چې هلته مور درد لري مګر مشکل په طفل کې پیدا کیږي، قلب طفل ضعیف کیږي، یا هم مور خونریزی پیدا کوي یا نور مشکلات. دا اوله مرحله هغه حالت ده چې له شروع د دردونه الا هغه زمان چې رحم تقریبا 4 سانتي وزیږي. دا مخفي مرحله ده، کېدای سي حتی میندې یوه شپه او دوه شپې هم پدې کې دربر ونیسي، اما بعضې میندې دي چې ډېر زه دا پروسه مخکې وړي. دویم مرحله یې له همغه 4 سانتي نه چې رحم خلاصیږي او شروع کی تر 10 سانتي پورې، دا دویمه مرحله د ولادت ده. درېیمه مرحله طفل مکمل راوزی پس لغه دی جوړې د راوتو مرحله ده. که ډیری وخت طفل راوزی او هم جوړه راونه وزی، هغه هم مشکلات دی سبب دی عملیات د مور کی.
ځینې ښځې وای کله چې په لومړي ماشوم یو ښځه عملیات شي، هغه به راتلونکي ماشوم هم په عملیات زیږوي، دا څنګه؟
که علت د عملیات دا وي چې د مور هډوکي ساختمان یې داسې یو نارمل حالت ونه لري په کسل پسلو کې دا خبر سید. اما که داسې یو حالت وي چې دلته طفل ته خطر سازه سوي مور اوبه یې کمې سوي دي، خونریزي یې پیدا کړې ده، جوړه مخکې له وخته جدا سوې ده، په دې حالت کې مور عملیات شوه، اما دویم طفل که دا دوه کاله یا درې کاله بعد راوي دا نارمل ولادت کولی شي.
د حمله میندو ناکافي یا ناسم معلومات هم کله ناکله د دې سبب کېږي چې ښځې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخ کی.
بله بله، تاسو خبر بالکل دقیقه ده. ډیر خلک د اثر د خبرو د خلکو لاندیزي، مثلا که دوی مریضان مراجعه وکړو موږ ورته وایو چې موږ غواړو مخکې له مخکې تاسو یو معاینه کړو، موږ تاسو حوصله نارماله وکړو، یا معلوم سي نارماله ده نه ده نارماله، یا په صورت تلویزیوني معاینه درته کوو چې ماشوم وضعیت معلوم سي اوبه معلوم سي، دوی ممانعت کوي، وایسي نه موږ ته ویل سوي دي که ډاکټر تاسو معاینه کړه، امکان لري مخکې له وخته ولادت وکړي، امکان لري خونریزي پیدا کړي، همدا خپله ډاکټر زه معاینه کړم دغه مشکلات ته پیدا شو. دا ذهنیتونه د خلکو دي چې دوی ډاکټر ته کمتر مراجعه کوي، او هېڅ اجازه نه ورکوي حتی یو الټراساوند یو ساده معاینه ده حتی په دوی کې مشکل لري، وایي چې هغه شوه ده طفل ته نقص رسي.
روحي استرس او اندېښنې څومره حمله میندو ته زیان رسولی شي؟
په وخت تشویش کې درنه ټول ورکیږي، چون مور یو ډار لري مقابل کې. مور حتی په دې هم ډاریږي که ښه مثلا دا درنه له دې اندازې هم زیات زه بېڅه رقم تحمل وکړم، که بیا هم ونه سوه کله له طریق د سیرمه، له طریق د بعضې پچکاریګان نه یا بعضې تابلیتونه موږ درنه بېرته پیدا کولی شو. دا مصنوعي درد که کنترول شي واقعا ضرر نه لري، اما که کنترول نشي یا په اصطلاح مریض قبلا عملیات شوي هغه ته ورکړل شي ډېر خطرناکه ده، یا طفل ډېر غټ وي هغه ته ډېر خطرناکه ده، یا اوبه د نسب ډېرې زیاتې وي هغه ته هم ډېر زیات خطرناکه ده.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، خدای مو خوښ لره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده، یوازې سای سل را پاتې و هغه هم ګران شول. سړی چې سامو نشي استلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو خپلې پخې په خپله پته وروهو، بیا ملامتو نور خلک. د خبرونه په پیل کې مو د قانون استلو له پالیسی جوړونکو سره مرکه درته کړې ده، وای وری او د قانونو له حاله خبر شي.
د قانونو د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی، دا تلس کاله په پالیسی کار شوی دی، او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی، او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس رایستل کیږي څه وایست؟
هو رایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول رایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلکو ټکو وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا شل کاله به یې مخه نیولی وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسو خپله برخه اخلی ترې؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده، او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو. ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او برالا ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسي عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
ځینې خلک سولې ته خوشاله دي او ځینې ورته خفه دي. آن د میرمنې او میړه په منځ کې هم توپیر دی. یو خوښ او بل خفه دی، لکه داسې.
ښځې که سوله وشي څنګه به کوو؟
څنګه به کوو؟ آرامه ژوند به کوو.
دا پیسې به څنګه کوو؟
وی به عیش به پې کوو.
که مو څوک عیش کولو ته پرېنږدي بیا؟
بیا به ګزاره کوو. لکه اوس هغه دي څلور موټرونه لرو، خو د غلو له ویرې یې راایستلی نسو، او هر ځای چې ځو ټیکسي نیسو.
زه وایم چې له سولې وروسته له دې نه هم زیاته سختي رانه شي او پیاده تګ تړلو شو.
داسې به نه کیږي، خو که داسې وسول لا ښه ده. ډنګر به سو، د خېټې وازګې به مو ویلې سي، روغتیا به مو ښه سي. اوس چې سل متره پیاده لاړ شو سا نسو ایستلی، دومره ستړي کیږو.
درته وایم چې ورزش کوه خو نه یې منې، وایې شرم دی. اوس به خلک څه وایي؟
هغه دی په انګړ کې خو منډې وام، نور نو څه وکم.
دوه ځلې منډې کوې او درې ځلې کیک او شودې خورې، نو منډې دې څه ګټه کوي؟
ته مې هم لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې، او وایې پلی تګ ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او پښې خو په سهار کې ډېر خوند کوي.
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که هیڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنی ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نه شم ویلی، دلته د هیڅ شي اټکل هم کیدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
دا اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولیږو. غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي. سپوږمۍ به په استانبول کې د کشتیو مسؤلیت واخلي. لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي. غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه وي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو. لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دې ما منې سال همدا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویې لېږه. وایې پلار ګټلې زوی ته اسانه دي، تا هم خپل سر ته پرې ایښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نشته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلک پس غم کی دی او موږ پس غم کیو. هی هی
اوس پا مکړی هغه بوګنون کی خبر تا چې هم دا اوس را ورسیده. په خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګیدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی وو او غټ پنډې پشاوو په ورختا ډول داسې وویل،
دا مال مې له یوه دوکان را وویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار را درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي، یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل،
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي او اطفایه هم پریمان اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنې اودان، بلر، سطل، بوشکا او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي کله چې مارکیټ اور واخیست، ژر ژر دی خپل دوکان پور اوبه روشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي نور غوږم نشي خوځولی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.